4-5 صفر 1.
السلام علیکم افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. امید زیرمل مو یوې بلې او سطح پښتو خبرونه کې هرکلی کوم. ټایمز اف انډیا په هند کې د استخباراتي چارواکو له قوله راپور ورکړی چې په دې هیواد کې د افغانستان جنرال قونسلي زکی وردک سره 25 کیلو ګرامه سره زر نیولې دي. د ورځپاڼې نن راپور ورکړ چې په دې اندازه سره زر هغه مهال له نوموړي سره د ممبئی په هوایي ډګر کې ونیول شول چې له دوبۍ هندوستان ته ستنېده. ورځپاڼې د دې اندازه سرو زرو بیه 13.1 کروڑ هندي کلدارې ښودلې ده. ورځپاڼې ویلي پیښه د اپریل په 25مه د ممبئی په هوایي ډګر کې ثبت شوې او پولیسو د زکی وردک پر ضد د سرو زرو د قاچاق قضیه ثبت کړې ده، خو نوموړي ځکه نه ده نیول شوی چې ډیپلوماټیک خوندیتوب لري. لا تر اوسه زکی وردک او په هندوستان کې د افغانستان سفارت په دې اړه خبرګون نه دی ښودلی. د بدخشان ولایت په درایم ولسوالۍ کې د طالبانو حکومت پر ضد د ځایي خلکو له اعتراض استاد د امرالله صالح په مشرۍ زرغون بهیر د دې ډلې د مشرانو ترمنځ د اختلافاتو د زیاتېدو ادعا کړې. دې بهیر لیکلي دا اختلاف د طالبانو حکومت لوی درسیس فصیح الدین او نورو چارواکو ترمنځ دی چې اوس د حل لپاره د طالبانو مشر یو پلاوی ټاکل دی، خو د طالبانو حکومت بیا تل په خپلو لیکو کې د خپل منځي اختلافاتو موضوع رد کړې ده. پرون یو شمېر رسنیو خبر ورکړ چې د بدخشان په درایم ولسوالۍ کې ځینې خلکو د یو ملکي وګړي د وژل کېدو په غبرګون کې د طالبانو د حکومت پر ضد لاریون وکړ. لا تر اوسه په دقیقه توګه د دې کس د وژل کېدو په اړه معلومات نه دي رسنه شوي او د طالبانو حکومت هم چوپ دی. خو له دې اعتراضونو په خبرو شوي ویډیوګانو کې لیدل کېږي چې د سیمې خلک د طالبانو ځواکونه خپلو کورونو ته په ننوتو او خپل سرویو تورنوي او د حکومت پر ضد شعارونه ورکوي. ازبکستان وایي د اوسپنې پټلۍ هغه پروژه چې منځنۍ اسیا د افغانستان له لارې د پاکستان سره نښلوي د 2020 کال په وروستیو کې پای ته رسیږي. فرینډ نیوز خبری اژانس چې د منځنۍ اسیا د روانو چارو خبرونه خپروي پرون خبر ورکړ چې د ازبکستان د ترانسپورت وزارت مرسیال چسور بیگ چوریف تاشکند پانګونو په درېمه نړیواله ناسته کې چې پرون یې دویمه وروستۍ ورځ وه په دې اړه څرګندونه وکړه. د دې خبر پر بنسټ ښاغلی چوریف دا پروژه د ازبکستان لپاره د هند تر سمندر پورې مهمه ترانزیټي لار وبلله. ویل چې د اورګاډي د دې پټلۍ په بشپړېدو سره به ازبکستان ته د تجارتي مالونو په وړو راوړو کې له 3 تر 5 ورځو پورې د وخت سپما وشي. د طالبانو حکومت تازه د دې پروژې په اړه څه نه دی ویلي. د حماس ډلې یو جکپوري چارواکي رویټرز خبري اژانس د خپل نوم نه خودو په شرط ویلي چې د ډلې یو پلاوی به نن د می په 4مه د مصر پلازمینه قاهرې ته ولاړ شي. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنې د یوې روسي ډلې په توګه پیژني، دا ډله په غزه کې د جګړې د پای ته رسولو او د اسرایلي پرمتو د خوشي کولو لپاره د اسرایلو طرحې ته د لیکلي ځواب په بڼه کړې ده. د مصر یو امنیتي سرچینې او د قاهرې په هوایي ډګر کې د چارواکو لخوا د ورکړل شوي معلوماتو پر بنسټ پرون د می په 3مه نیټه قاهرې ته د امریکا د استخباراتو د مرکزي ادارې د مشر ویلیام برنز له رسیدو وروسته د حماس د چارواکي دا څرګندونه وکړي. برنز د غزې د جګړې په اړه د بحث لپاره مصر ته رسیدلی دی. او د اوکراین جمهور رئیس ولودمیر زیلنسکی پرون پر خپل هیواد روسیې د یرغل د 800مې ورځې په مناسبت وویل چې ټول اوکراینیان او د اوکراین متحدان باید تر وسه وسه د کرملین د پلانونو د مخنیوي لپاره هڅې وکړي. جمهور رئیس زیلنسکی د اوکراین سرحدي ځواکونو ته په وینا کې وویل چې اوکراین له یو سخت پړاو څخه د تیرېدو په حال کې دی، خو د ده په خبره تر دې هم بل سخت پړاو پاتې دی چې هغه په مناسبو شرایطو د جګړې پای ته رسول. ښاغلی زیلنسکی دا څرګندونې بېګا داسې مهال وکړې چې د اوکراین په دونیتسک سیمه کې د روسیې په توغندیو حملو کې لږ تر لږه 3 کسان ووژل شول. روسیې د 2022 کال د فبروري په 23مه پر اوکراین یرغل وکړ چې دا اشغال لا هم روان دی. ازادي رادیو ته غوږ یاست. وړاندې په خبرونه کې د دې موضوعاتو تفصیل خبريږي. په افغانستان کې ورځ تر بلې بشري وضعیت خرابېدو ته اندېښنه. د سره صلیب او سری میاشتې نړیوال فدراسیون وایي افغانستان کې د بشري مرستو د رسولو وضعیت ورځ تر بلې د خرابېدو په حال کې دی. خو له دې وضعیت د وتو حل لاره څه کېدای شي؟
یو سیاسي مناسب بستر ته ضرورت شته چې رسمیت ولري او په دنیا کې د افغانستان د خلکو د ګټو څخه دفاع وکړي.
په همدې حال کې له بې وزلۍ او فقر د افغانانو شکایتونه
غریبان خلکو کې مرستې نه رسېږي. کوم وکیلان چې دوی ټاکلي وي هغه وکیلان ډېرو خلکو ته مرستې نه ورکوي.
دا شکایتونه داسې مال خپرېږي چې د خوړو نړیوال پروګرام له رواني میلادي میاشتې وروسته افغانستان کې د خوراکي توکو مرستې بندوي. او که په خوست کې مو د شملې مشاعره نه وي اوریدلې.
شرم
تفصیلی لنور و مهم و خبری موضوعات و سراد روانه خبری خبروانه برخدا ملتیام اوکری.
در دیشی بی
در آزادی رادیو خبری طولگه
دا ازادي رادیو دا خبری ټولګه زموږ په پاڼه هم ژوندۍ اوریدل شي. نه یوازې دا خبری ټولګه بلکې دا ازادي رادیو ټولې خبرونه ازادي رادیو ټکی کام زموږ آدرس دی او په ټوله نړۍ کې ورته داسې په ډېر اسانه توګه لاسرسی موندلی شي. د سره صلیب او سری میاشتې نړیوال فدراسیون وایي په افغانستان کې د بشري مرستو د رسولو وضعیت ورځ تر بلې د خرابېدو په حال کې دی. د فدراسیون پرون یوه اعلامیه کې لیکلي د دې کړکېچ د عواملو د جرړو موندل بعد د بشري مرستو د رسولو د اوسنیو تګلارو له بیا کتنې پرته ممکن نه وي. دا اندېښنه داسې مال ښودل کېږي چې د افغانستان په بیلابېلو برخو کې خلک لوګي او بیوزلی شکایتونه لري.
داسې مهال چې په افغانستان کې د بشري وضعیت لپاره اندېښنې په زیاتېدو دي، د سره صلیب او سری میاشتې فدراسیون خبرداری ورکړی چې په دې هیواد کې بشري وضعیت د لا خرابېدو په حال کې دی. په یو بیان کې چې پرون دې فدراسیون خپور کړ، راغلی دی چې وخت او بودیجه دواړه په ختمېدو دي، نو ځکه یوې نوې تګلارې ته اړتیا لیدل کېږي. په بیان کې راغلی دی چې دا فدراسیون او د افغاني سری میاشتې ټولنه له افغانستان سره د بشري مرستو د څرنګوالي د تګلارې سمدستي ستراتیژیک سمون غواړي. بیان زیاتوي چې له داسې اقدام پرته به د دې بحران د عواملو جرړې په دایمي ډول ونه موندل شي او دا ستونزه به لرې نه شي. په بیان کې د سره صلیب او سری میاشتې د فدراسیون IFRC د آسیا پاسیفیک د برخې د سیمه ایز مشر الکساندر میتیو له قوله راغلی دی چې نوموړی وایي دې تګلارو ته د بیا کتنې وخت رارسېدلی دی. نوموړی زیاتوي چې باید د افغاني سری میاشتې په څیر د افغانستان پر کورنیو ادارو چې د په وینا هلته دایمي رول لري ډېر تمرکز وشي. دی وایي چې باید د افغانستان پر خلکو پانګونه وشي. میتیو همدارا زیادونه کوي چې زده کړو او کار ته د خلکو محدود لاسرسي ته په پام سره په کار ده پر ځوانانو مسلکي او حرفوي زده کړو او نورو هغو فرصتونو تمرکز وشي چې په خلکو کې اعتماد او امید پیاوړی کوي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونو د خونې د مشرتابه پلاوی غړی ازرخش حافظي وایي چې د وضعیت د خرابېدو د مخنیوي لپاره باید د یو رسمي سیاسي چاپیریال د رامنځته کولو هڅه وشي.
د دې لپاره چې افغانستان د بد حالت څخه وژغورل شي، یو سیاسي مناسب بستر ته ضرورت شته چې رسمیت ولري او په دنیا کې د افغانستان د خلکو د ګټو څخه دفاع وکړي. اوس مهال دا مصارف چې ډېر زیات دي د ملل متحده انجوګان د اوسه په هغه کې صرفجوي صورت عمومي، کچه د مرستې باید لوړ وساتل شي او په توزیع کې شفافیت وي.
پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته له افغانستان سره د نړیوالو په بشري مرستو کې د پام وړ کموالی راغی. بلخوا ډیری میرمنو خپلې دندې له لاسه ورکړې او حتی د یو شمیر دولتي ادارو نارینه کارکوونکي هم وزګار شوي دي. په عین حال کې داسې راپورونه هم شته چې بشري مرستې مستحقو خلکو ته نه رسیږي. د ازادۍ راډیو یو شمیر اوریدونکي د هیواد په ځینو سیمو کې مستحقو خلکو ته د نړیوالو د مرستو د نه رسېدو خبره کوي. د دو اوریدونکو خبرې اورو.
زه د کندهار ولایت د معروف ولسوالۍ څخه خبره کوم. دلته معروف ولسوالۍ څخه کوم شی راځي، یا د مجور په نامه یا د مسکینانو په نامه، هغه خو مستحق خلکو ته نه رسیږي، یا یې ماړه وړي یا یې د وایستې والا وړي.
زه د غزنی ولایت ګیلان ولسوالۍ خبر درسره کوم. عبدالرحمن د مرستو انجینران و داسې دي، نو ډېر دغه غریبانو خلکو ته مرستې نه رسېږي. کوم وکیلان چې دوی ټاکلي وي یا وکیلان وي، دا ډېرو خلکو ته مرستې نه ورکوي. کاتونه واخی دی و په نامه خوري دی، هغه خبر هم نه وي.
د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP ویلی دی چې په بودیجه کې د خورا ډیر کمښت له کبله به له روانې میلادي میاشتې وروسته دې ته اړ وي چې افغانستان ته د غذایي مرستو رسول بند کړي.
اوریدل مو چې د سره صلیب او سری میاشتې نړیوال فدراسیون په افغانستان کې د بشري مرستو وضعیت ورځ تر بلې د خرابېدو په حال کې ښودلی دی او ویلي دي چې که د عواملو د جوړو موندلو لپاره هڅې ونه شي، ممکن وضعیت لا هم خراب شي او په بیلابیلو سیمو کې خلک له لا بې وزلۍ او لوږې سره مخامخ شي. دا اندېښنې داسې مهال خپرېږي چې د اپریل په لومړیو کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري چارو ځانګړي همغږي کوونکي اندری کاراټ واټ د افغانستان بشري اړتیاوې او ورته رسېدو پلان د ملاتړ او تمویل په اړه اندېښنه وښوده. هغوی ویلي چې له دې صندوق سره تر اوسه پورې یوازې شپږ سلنه مرسته شوې، په داسې حال کې چې دوی ورته درې اشاریه شپږ میلیارده ډالر غوښتنه کړې ده، خو تر دمګړی ورسره 290 میلیون ډالر مرسته شوې وه. دا هغه ننګونه ده چې اندری کاراټ واټ په افغانستان کې د بشري وضعیت د لا خرابېدو لپاره اندېښنه پېښودلې وه. او دی هم ویلي وو چې نه یوازې دا چې اقتصادي وضعیت د خلکو خراب دی، بلکې طبیعي آفتونو او تر خواهی سیاسي او پیچلو شرایطو هم د افغانانو وضعیت لا پسې خراب کړی دی، او وچکالۍ بیا له ټولو ډېر خلک ځپلي دي. دا په داسې حال کې وه چې د مارچ په لسمه نیټه اوچا په راپور کې ویلي وو چې روان 2024 کال کې به 3.1 میلیون افغانان مرستو ته اړ وي چې تر نیمه ډېرې یې نجونې او مېرمنې دي. په همدې حال کې بیا د خوړو نړیوال پروګرام ویلي دي چې روانې میلادي میاشتې وروسته په افغانستان کې د خوراکي توکو بشري مرستې بندي. د بشري مرستو رسولو په برخه کې د ملګرو ملتونو د مهمې ادارې ویلي چې د بودیجې کمښت د دې لامل شوی چې له مې میاشتې وروسته په افغانستان کې تر نیم میلیون زیات خلکو ته بشری خوراکي مرستې ونه رسول شي. مخ بیا یو شمیر اړمن کسان په دې اړه اندېښنه ښیي او وایي چې د دې مرستو بندېدل به له افغانستانه کډوالي زیاته کړي.
د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وایي د بودیجې د کمښت له امله به له روانې مې میاشتې وروسته په افغانستان کې د بشری خوراکي توکو مرستې بندې کړي. د دې ادارې د چارواکو په وینا یوازې په روانه میاشت کې به په افغانستان کې 2.5 میلیونه خلک د دوی له بشری خوراکي مرستو برخمن شي. په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام ویان زیودین صافی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د خوړو نړیوال پروګرام د بودیجې د کمښت له امله باید د میل میاشتې وروسته د بشري مرستو پروګرام ودروي.
د هوایي د روان کال په جون میاشت کې به د دغه ادارې د بشري خوراکي توکو مرستې په افغانستان کې یوازې 0.5 میلیون کسانو ته راټیټې شي. د ډبلیو ایف پی په وینا 0.5 میلیون کسان چې د روان کال له جون څخه به مرستې ترلاسه کړي هغه کسان دي چې د ژوندي پاتې کېدو لپاره د دې مرستو له ترلاسه کولو پرته بله چاره نه لري. په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام ویان زیاته کړه چې دا کمښت به یوازې د دې ادارې د بشري مرستو په سکتور کې وي، نه د دوی د مرستو په نورو برخو کې. نوموړي دغه راز وویل ډبلیو ایف پی په پام کې لري چې د روان کال اکتوبر میاشتې له افغانستان سره ژمنۍ بشري خوراکي مرستې بیا پیل کړي چې د ده په خبره په راتلونکو شپږو میاشتو کې دغه سازمان د خپلو ټولو فعالیتونو لپاره له 600 میلیونو ډالرو څخه ډېرې مرستې ته اړتیا لري، او دا به په ټول افغانستان کې د 2 میلیونه خورا زیانمنونکو کسانو سره مرسته وکړي. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی لخوا د بشري مرستو د ځنډولو خبر دغو کسانو د اندېښنې لامل شوی چې وایي سخت اقتصادي ستونزې لري. دوی وایي که حالت همداسې دوام وکړي دوی به کډوالۍ ته اړ شي. د بامیان ولایت اوسیدونکی قربان علي وایي د کال شپږ میاشتې وزګار وي او د نړیوالو موسسو له مرستې پرته خپل ژوند ته دوام نشي ورکولی.
د نړیوالو مرستو د درېدو په اړه ټول خلک اندېښمن دي. که دا مرستې بند شي خلک اړ دي چې کډوالۍ ته مخه کړي.
د پروان ولایت یوې اوسیدونکې مېرمنې چې ځان د قادری په تخلص راپیژني وایي چې په تیر جمهوري حکومت کې دنده درلوده او اوس بیکاره ده. میړه یا سبي ناروغي لري او کار نشي کولای.
زه ډېره اندېښمنه یم. زموږ خلک ډېر بې وزله دي. ټول وطن یتیمانو او کونډو نیولی دی. میلیونونه کسانو شهیدان ورکړي دي. خلکو کولی شول چې په دې مرستو یوه ورځ یا یوه اونۍ گزاره وکړي.
په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام د مسؤلینو په وینا په تیرو دوه کلونو کې دغه ادارې د افغانستان له نیمایي زیاتو وګړو ته بشري خوراکي مرستې رسولي، خو ګام په ګام د بودیجې د کمښت له امله د مرستو کمولو ته اړ شوي دي. دغه سازمان د 2023 کال د سپتمبر په 15مه اعلان وکړ چې د بودیجې د کمښت له امله به په ټول افغانستان کې له 10 میلیونه وګړو سره مرستې بندې کړي.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 پاک نشته کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت کوم مستون صدری اعتذار ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
کندخه زما غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر خل دی ازادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی داوا
ساده روانه جبا
او کچېره میدان او څنګه له نومه د ازادي راډیو ته د سترو نور میدان ورکړی وای
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
پروند میډریما د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ په دې ورځ د خبريالانو او رسنیو د ملاتړ ټولونو د اعلامیه او راپورونو په خبرولو سره په افغانستان کې د مطبوعاتو د ازادۍ او د رسنیو د وضعیت په اړه اندېښنې وښودلې په دې ورځ تر ټولو یو مهم راپورونو هغه د پولي خبريالانو د سازمان یا آر اس اف چې ویل افغانستان د رسنیو د ازادۍ د شاخص پر بنسټ په نړۍ کې د خبريالانو لپاره تر ټولو بد هیواد دی د دې سازمان پر راپور کې راغلی و چې افغانستان کې د خبريالانو د مرشوب او توقيف لامل د هیواد د مطبوعاتو د ازادۍ په برخه کې شپږ درجه نور هم شاتګ کړی دی د دې موندنې له مخې افغانستان د 130 هیوادونو په ډله کې له اریتریا او سوریې څخه وروسته په نړۍ کې د مطبوعاتو په ازادۍ کې په 180 مقام کې دی په داسې حال کې چې 2023 کال کې په افغانستان کې په دې شاخص کې افغانستان 125 مقام خپل کړی و پام دې حال کې د ملګرو ملتونو د خزو څنګ هم خپل ایکسپاند لیکلي دي چې پر افغانستان د طالبانو او واکمنې تورسته اتیا سل نه خسینه خبريالانی خپل دندو پرې خودو ته اړ شوې دي
فرهناز الکوزی د زن او ژوندون ټلویزیونونو لپاره کار کاوه هغه د سالو په نوم د یوې مجلې مسؤله مدیره هم و خدا اوس په بهر کې کډواله ده او ژوند یې له یو مبهم او تیاره برخلیک سره مخامخ دی فرهناز د هغه څل لپاره چې له لاسه یې ورکړي غمجنه ده او د هغه ورځو حسرت یې په زړه پاتې دی چې د یوې ښې خبریالې په توګه د کار هڅې کولې
ما یو عمر خواري کړې ده چې ترسو ما خپل ترونه خپل کورنۍ او خپل خپلوان راضي کړي ترسو زه دغه پانځي وم یو ژورنالیسټ سم بیا مې یو عمر په دې پار خواري کړې چې راسم پر رسنیو کې کار وکم زما هغه خواري او زما ټول اهداف له خاورې سره خاورې سول صرف او صرف د یو چا د لاسه لقب ورته طالب ورکړ سوی دی او نن په افغانستان کې نظام د دوی په واک کې دی
د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې پرون د مې د درېمې د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې د طالبانو له واکمنې وروسته د طالبانو د محدودیتونو زورونو او ویرونو له کبله اتیا سلنه افغان ښځینه خبریالانې د خپلو دندو پرېښودو ته اړ شوي دي په تبعید کې د افغان خبریالانو فدراسیون په یو تازه تحلیلي راپور کې وویل چې د جمهوریت د سقوط تر ورځې پورې نږدې 2000 ښځینه او نارینه خبریالانو په بیلابیلو رسنیو کې کار کاوه خو د طالبانو له واکمنېدو پر وروسته څه باندې 2.5 کلونو کې د 50% ټلویزیونونو 80% راډیوګانو 60% خبری اژانسونو او 80% آنلاین رسنیو خبرونې بندې شوې په عین حال کې د بیپولي خبریالانو ټولنې آر اس اف پرون په خپل راپور کې وویل چې د خبریالانو مرګ ژوبلې او توقيف ته په پام افغانستان د مطبوعاتو د ازادۍ په برخه کې شپږ درجه شاته تللی دی د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ریچارډ بنټ په دې ورځ پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې په افغانستان کې د رسنیو پر چاپیریال د محدودیتونو د زیاتېدو او د خبریالانو د خپل سرو نیونو لکبله اندېښنه لري د طالبانو حکومت بیا بیا ټینګار کوي چې د خبريالانو او رسنیو فعالیتونه د اسلامي شریعت او ملي ګټو په چوکاټ کې خوندي دي طالبان د خبريالانو پر کار سخت محدودیتونه او له هغو سره د ناوړه چلند ادعا ردوي خو پرون د افغانستان د خبريالانو د ملاتړ سازمان په یو بیان کې وویل چې د 2021 کال د اگست له 15 رئیس د رسنیو د کارکونکو پر وړاندې د تاوتریخوالي له 300 زیاتې پیښې ثبت شوې چې بندې کول لنډمهاله توقيف احضار شفاهي ګواښونه او د طالبانو د غوښتنو د جبري منلو موارد پکې شامل دي
لښخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
کندهار کې دکانداران وایي د طالبانو حکومت ترې لوړ مالیات اخلي چې دوی یې د ورکولو توان نه لري. د دوی له قوله اوس مهال د دکاندارانو څخه د جواز، صفایي، لوحو او نورو په نوم مالیات اخیستل کېږي چې دوی یې د کار روزګار د خرابوالي له امله د ورکولو وس نه لري. دا یوازې کندهار نه دی بلکې له دې وړاندې د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو او حتی کابل کې هم سوداګرو، پانګوالو او همدارنګه صنعتکارانو د طالبانو د حکومت لخوا له دوی د لوړو مالیاتو اخیستو څخه شکایت کړی او وایي نه یوازې دا چې اوس مهال کار روزګار نشته بلکې لوړ مالیات د دې سبب شوي چې دوی اقتصاد او تنخواهي کارونه رکود وکړي. په همدې حال کې د اقتصادي چارو کارپوهان وایي د افغانستان مالیاتي سیستم اصلاح ته اړتیا لري او که د مالیاتو اخیستل په همدې ډول دوام وکړي خلکو کار روزګار به نور هم خراب شي. تفصیلي راپور کې
د کندهار شهر وسیدونکو زبیح الله چې د اشپزی دکان لري وایي د طالبانو حکومت په بیلابیلو نمونو مالیات ورڅخه اخلي چې د ورکولو توان لري. د دغه خبره کاروبارونه ولاړ دی او هټیوال د پخوا په ډول ګټه وټنه لري، نو ځکه خو د حکومت لخوا وځ سوي بیلابیل ډول مالیات نسی ورکولای.
لوحه مې ځکه استکړله جایزر افغانۍ مالیه پر هغه د ټیکس دی مالیه ده 15 متره وخت دی ویل پر متر شپږ زر افغانۍ دی. د سن بورډ بولی دا یو پیپ چې پر درې ګزي ولاړ دی، وی بولی له هغه ښنی لوحه ده دا 15 سو افغانۍ تحویل کړی او جواز د می و نیم سو افغانۍ تحویل کړی دی او د صفایي د لدرس نجرا کړی هغه دغه یو له مجر اورو صفایي درکو دا هم تحویل کړي. نو دغه ډیر مالیات او ټیټ اقتصاد او د کاروبار چې نسته ځکه چې زما بخې په وس کې نه و چې زدونه پیسې تحویل کړم او ډیر پیسې کېږي.
د کندهار یو شمیر نور اوسیدونکي هم له لوړو مالیاتو شکایت کوي او وایي د طالبانو حکومت باید په مالیاتي برخه کې له هټیوالو او نورو کاروباریانو سره د امکان تر حده له نرمښه او تخفیف څخه کار واخلي، ځکه د دوی په خبره خلک اوس تر بل هر وخت له اقتصادي ستونزو سره مخ دي او دولت باید د خلکو اقتصادي ستونزې او اړتیاوې په پام کې ونیسي. د دوی په خبره زیات مالیات د توکو پر بیو هم تاثیر لري چې خلک یې درانیولو توان نه لري.
زما نوم عبدالله دی، د کندهار ښار اوسیدونکی. که چیرې دغه نه مالیه لوړ یې، که چیرې څوک غوړې رانیسي یا وړه رانیسي یا همداسې ضروري مواد د کور دپاره رانیسي، اتمن دکاندار مجبوره دی چې د مالیه په خاطر باندې د چې کوم حساب د ښاروالۍ د خوا څخه پرده باندې اچول سوی دی په هغه خاطر باندې د خپل حساب برابر کړي، که نه یې تاوان ورته کوي. نو په همدې خاطر باندې جته باید توجه وسي.
دا مالیات چې ډېر لوړ مالیات را باید یا ډېر کم سي او یا ګسره معاف سي، ځکه چې موږ ولس چې دی غریب ولس مو دی دونه وسطو طاقت دی نه لري چې مالیات په ورکې کلیړي والا دي که دکاندار دي که موږ ځینې تجاران دي. نو زور یا مثال مشکل و دا عامو خلکو ته پیدا کیږي چې هغه بیا کارونه نسته، کاروبار ولاړ دی، د ډېر حده پورې ولاړ دی.
د معلوماتو له مخې په هیواد کې اوس مهال اته ډوله مالیات لکه د جواز اخیستلو او تمدید کولو مالیات، د ښاروالۍ صفایي مالیات، پر فروشاتو 2% مالیات، پر عوایدو مالیات 40% کیږي، د کاریګرو د معاشاتو مالیات د 2-3%، د ځای د کرایې مالیات د 1500 څخه د لوړ خرید مالیه او په درو کلونو کې د برسي مالیات د دکاندارانو، سوداګرو، صنعتکارانو او نورو کاروباریانو څخه اخیستل کیږي. د اقتصادي چارو کارپو نعمت الله نعمت وایي د افغانستان مالیاتي سیستم اصلاح ته اړتیا لري او په اوسنیو مالیاتو کې کاروبارونه نور هم شاته ځي او د هیواد اقتصاد د سقوط سره مخ کوي.
حل لار هم دا ده چې د مالیاتو ډول ته تغییر ورکول سي او په دې اړه باندې موږ څو واري حتی موږ خپله په دې اړه باندې د مشرتابه مقام ته او ټولو چارواکو تر کوچنیو تر لویو پورې دا غږ بدرګه کړی دی او رسولی مو دی چې د دې حل لاره دا ده چې په قوانین او د خصوصي سکتور دپاره یو ځانګړې پالیسي جوړ سي تر څو موږ وکولای سو یو اقتصادي ثبات رامنځته کړو د همدې لارې څخه.
د کندهار ترڅنګ د افغانستان په نورو ولایتونو کې هم خلک د مالیاتو د زیاتوالي څخه شکایت کوي. د اقتصادي چارو کارپوهان وایي د طالبانو حکومت پر خلکو او دکاندارانو د مالیاتو د زیاتولو پر ځای سوداګر پانګونې ته وهڅوي تر څو د عوایدو د زیاتوالي سبب وګرځي.
راپورونه، مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
راپورونه، مرکه او اوریدونکو،
د می په دویمه شپه مها د خوس ولایت اړوند صبروی یعقوبی په ولسوالۍ کې د شملې په نوم کلنې مشاعره وشوه. دې مشاعره کې چې د ځایي فرهنګیانو په نوښت جوړه شوې وه، له کابل، لوګر، پکتیا، کندهار، ننګرهار، زابل او له خیبر پختونخوا هم یو شمېر شاعرانو او فرهنګیانو ګډون کړی و. تفصیل په دې راپور کې واورئ چې د جاوید دلدار په ترنو پیلېږي.
درم سکون دزڑ ٹوٹا دسترگ تور دے وطن شرم دے مے خرچ وے تیرے دمور دے وطن شرم دے مے خرچ وے تیرے دمور دے وطن
داز خوست ولایت اړوند د یعقوبیو او سبروی په ولسوالۍ کې د یادې سیمې د فرهنګیانو په نوښت شپږمه شمله کلنۍ مشاعره وه. د خوست په یوه اطرافي سیمه کې شمله په وروستیو کلونو کې تر نورو نسبتا پراخه مشاعره وه چې له یوې خوا پکې ډېرو کسانو برخه اخیستې وه او بل لوري ته د شپې تر ناوخته وغځېده. د کوزې پښتونخوا څخه راغلي شاعر بغزاده دانش مشال راډیو ته وویل
په دې مشاعره کې د لر بر پښتنو شاعرانو حصه واخیسته، د چارسدی، د صوابۍ، د شیرینګل، د برول، د دیر، د پېښور، دغسې د قندهار، د بلکې د خوست، د ټولو د لر بر پښتون اولس نماینده شاعرانو په دې کې حصه واخیسته. زه خوشحاله یم او دا به هغه زموږ یووالي ته، قومي یووالي ته دا زه یو ستر قدم بولم. وجه یې دا ده چې موږ هم د ادب او د شعر تر لارې موږ یو بل ته رانږدې کېدی شو. دغه زه یوازنۍ لاره په دې موجوده حالت کې ګڼم چې دا موږ یو کوي.
ځایي ځوانان وایي د صبری او یعقوبی په سیمه کې د شملې مشاعره په پیل کې له څو کسانو مزل را پیل کړ. د یادې سیمې اوسیدونکي جاوید الله وویل
او موږ به د جمعې لمونځونه چې وشول راتلو به موږ ته به نصیحت کول او ورو په ورو به تعقیبول او موږ ته به د طرز خیالو د بیتو خو نن لله الحمد د ټول افغانستان په سطحه او دغه مشاعره وغځېدله او ډېره خوندوره ده او ټولو خلکو ورته خوند واخیستل.
د شملې مشاعره فضا چې تر ډېره بریده د کلام او شعر له نظر آزاده وه. د کلامونو وړاندې کوونکي شاعران په پرله پسې ډول د مشاعرې د ګډونوالو لخوا په چکچکو او تودو ولولو بدرګه کېدل. یو تن شاعر غزل مومن خپل دا کلام وړاندې
کړ. منن تاوی دم خراب دم او زما د پاره نو د شراب او تکلف زستا د لاس پښنه او چایو هم خراب دی.
لنډۍ، مصرۍ یا ټپی د ولسی شعر هغه خوږه او غنی برخه ده چې په غرو او رغو، کلیو او ښارونو، شنو درو او لویو دښتو او د کېږدۍ تر څنګ ورڅخه پښتانه په یو ډول خوند اخلي. شاعر ملا منصور منلی د خپل شعر تر څنګ په خوستواله لهجه څو لنډۍ هم وړاندې کړې.
میر کړه کلاکه د اوکا لوند کوي مې غرینا غرینا هارمونینا او په هدیرا وبره پریږدی ځوانان ډولی وي په مخ نه پریږدی ګرځونه.
په خوست کې د اطرافي سیمو د ځوانانو په نوښت د ورته مشاعرو سربیره د هیواد د نورو ولایتونو په شان عموما په سپردي موسم کې په خوست کې د چنار تودیزه کلنۍ مشاعره هم جوړیږي چې هغه مشاعره هم په لرو برو پښتنو کې ډېر مینوال لري. د افغانستان په سویل ختیځ کې نختر، سلیمانغر، سنزلګل او مڼېګل نوري هغه کلنۍ مشاعرې دي چې په پکتیا، پکتیکا، لوګر او میدان وردګو کې جوړیږي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
نارنګا پلانډو چپو هم ازادي راډیو واورې د سهار ل شپږو بجو تر مهم تر شپږو بجو بیا لاغ نه ورسه د کیلو هرتز په حساب باندې هغه چې تاسو په سیګنال کې خبره شول ازادي راډیو اوریدل شي. ازادي راډیو آنلاین هم واورې. ازادي راډیو ټکه کوم زموږ آدرس دی، یعنی زموږ په اړه ده د ازادي راډیو په اړه په داخلي دوسره په یو کوچنی برخه کې په سو ټکو ژوندۍ یا زنده لیکل شوی په ما باندې کلیک تاسو کولای شئ او بیا زموږ په پانټه په داخلي دو سره د ازادي راډیو خبرونه سلیر وې ساعت او د لشي حق خبرونه کې چې تاسو یې تکرار واړی هم د ازادي راډیو د خبرونو په جدول کې ځای پر ځای دي. کولای شئ هر مهال د خپل خوخي خبرونه یا هم په تکراری ډول باندې که تاسو واړی کوم خبرونه واوري خبري بلتن واوري هلته ځای پر ځای ده تاسو کولای شئ واورئ. د دې خبرونې دویم نیمای کې د ازادي رادیو د ځوانانو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه تاندې څنګه خبريږي هغه به هم درته خبرې شي. خو تاندې څنګه له خبرېدو وړاندې درته یادونه کوم چې د ازادي رادیو خبرونې اوس څلور ساعته دي او هر محل هر وخت ازادي رادیو اوریدلی شئ. ازادي رادیو په لیکلي ډول باندې هم خپل هغه مطالب چې په رادیو کې خبرېږي زموږ په پاڼه باندې لوستلی شئ. ونې دیکھی گو په کابل کې د سهار شپږ بجو او دیرشو دقیقو ته یو ځل بیا هم د مهمو خبرونو لنډیز واورئ.